د مشال لډي اوردونکو مینا او سلامونه مې ومني ز بشیر گواخم د دولسو څخه تر 2 بجې په دې خبري سات کې درته په خبر ایجنسی کې د شوې بمباری همدارز د کراچۍ ایرپورټ باندې کوم حمله شو د غیر روسي صورتحال په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید او همدارز په پاکستان کې د پولیو ویکسینو د مخنیوي په اړه درته چارواکو خبرې دراورو ترڅنګ نور رپورټونه مرکی او مطبوعاتي کتنې هم لرو خو اول برته نجیب امیر خبرونه وو
پاکستان فوج نن د خیبر درې په تیرا دره کې بمباری کې 15 وسلوال وژلي په کراچۍ هوایي ډګر کې د وو نورو کسانو مړی موندل شوی په عراق کې پرونی ځانمرګو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 ژوبل دي بشپړ خبرونه د پاکستان فوج وایي دوی د افغانستان پولې ته نږدې په تیرا دره کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي د فوج لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د نهه په ورځ وختي ترسره شوو دغه بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي د فوج په وینا دوی په بمباری کې د وسلوالو نهه پټن ځایونه هم لمنځه وړي دي په خیبر ایجنسی کې دغه عملیات یو ورځ وروسته لاغې ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې د ملک په مصروف ترین هوایي ډګر باندې برید کې له ډیر شو زیات کسان وژل د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې په کراچۍ ایرپورټ د ګل رزي د طالبانو تر حملې یو ورځ وروسته دوی د وو نورو کسانو مړی موندل شوی دی چارواکو تر دې وړاندې د غشمیره اته خودلې و د دې صوبې د صحت وزیر ډاکټر صغیر احمد په دیړه نن خبریالانو ته ویل چې د زنو مړو په جنګلوي مشکله د امکان لري چې نور مړي هم وموندل شي آپریشن اوس هم روان دی پوره شوی نه دی اوس هم په ځینو ځایونو کې اور لګیږي د ژغورنې کار لا هم روان دی زموږ د تمه نه وه چې مړی به له دې ځایه موندل کیږي ځکه چې ټول پام مو سړو خونو ته و خو دا مړی له یو بل ځایه موندل شوی بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دو جازونو ته هم لږ نقصان رسیدلی دی په همدې حال کې ملګرو ملتونو دا برید غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت ګامونه واخلي تحریک طالبان پاکستان د دې حملې پړه قبوله کړې ده د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي ساتیري وژل شوي د پولیټیکل انتظامي چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې پرونی دې حمله کې 15 نور سرتیري او د یو کور 15 مېرمنې هم ټپیانې شوې د برید ذمهواري د انصار المجاهدین په نامه وسلوالې ډلې اخیستې د یو بل خبر تر مخه حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د پاکستان حکومت سره خپل د سولې تړون د جون تر 6 نیټې پورې غځولې پاکستان کې د صحت چارواکي وایي سخت کال دوی د پولیو شپږ اویا کیسونه رجستر کړي دي د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی نن مشال لیډیو ته ویل چې د وایرس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان مازوره کړي او دوی کوشش کوي چې د پوس په مرسته په بد امن ځایونو کې د پولیو د ختمولو لپاره کمپاین پر مخ یوسي د ډاکټر جانباز په خبره دی لړکې وسره عرب ملکونه هم مرسته کوي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې بریدکوونکي په ډزو وژلي چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتلې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد په دې اړه وایي
پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو باندې مجهز و په چادریانو کې د استیناف محکمو ادارې ته ننوتلي وو او غوښتل چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني زموږ میړنیو پولیسو چې دا تاسو وینې دلته ولاړ دي همدی په ډیر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال ترنستان ووژل سو د هغو څخه درې میله کلاشنکوف درې میله بم افغانه او فلسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی
فضل احمد شیرزاد وای په پولیسو برید کونکي پرته لدی چې ملکیانو ته تلفات وړوي د چټک برګون پترس کې وژل شو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ځانمرګي برید کونکي چې د تیرې جمعې په ورځ د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللو د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان لمخې د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون د کابینې غونډې ته ویل چې د برید کونکي هویت معلوم کړي او د دې حمله په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي د ډاکټر عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل. پاکستان پرون په دې برید کې لاس درلودل رد کړل. لمشال لډیونه خبرونه اوري. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نخښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او 143 نور ژوبل شوي دي. د توس خورماتو خاروال شالال عبدل وایي دا بریدونه د دوشنبه په ورځ غرمه مهال رامنځته شول. د نوموړي په وینا یو ځانمرګي برید کوونکي خپل له بارودو ډک موټر په هغه پوسته کې والوزولو چې د کوردستان د وطن پاله ګوند او د کوردستان کمونست ګوند دفترونو ته نږدې موقعیت درلودلو. کله چې د لومړۍ چاودنې نه پس خلک د زخمیانو سره د مرستې لپاره راټول شول په همدې وخت کې دوهمه چاودنه وشوه. د جون په 9 نیټه د موټر په واسطه په ترسره شوی یو بل ځانمرګي برید کې د باقوبه په جنوب کې دوه حکومتي سرتیري وژل شول. امریکایي او ایراني چارواکو نن په جنیوا کې په دوهمه ورځ هم په جوهري موضوع خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی ویل د لومړۍ ورځې خبرې په مثبته او رغنده فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماري حرف وایي خبرې په پراخه کچه په بیلابیلو موضوعاتو ترسره شوې او 15 ساعته دوام وکړ. دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو د یو بل پړاو نه مخکې په خپلو منځو کې د اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي. د دې مذاکراتو موخه دا ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې ترسره شوی موقتی تړون په بشپړ تړون واړول شي. د موقتی تړون لمخې تهران خپل ځینی جوهري کارونه ودرولي وو. په جواب کې پر بندیزونه په محدود پیمانه نرم کړ شو. ایران او نړیوال ځواکمن هیوادونه د جولای تر 6 نیټې پورې د ضرب الاجل سره مخامخ دي. سو یو وروستۍ یا نهایي پریکړې ته سره ورسیږي. دا تر دې غړې د مشالې خبرونه.
خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کړو. اوریدونکو خیبر ایجنسی کې د پاکستان پوز بمباری کړی او د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه هم زموږ د دې غړې برخه دی را سره اوسې. د پاکستان پوز دا وکړي چې د خیبر ایجنسی په تیرا کې بمباری کړی او ګڼ وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي پر کراچۍ ایرپورټ د تیر ورځې تر برید وروسته د وو نورو کسانو مړی موندل شوی دي. د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټو رابطه کار وایي د وروستیو بریدونو وروسته د خبرو اترو امکان نشته. د جنوبی وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د وانه د مرکزی هسپتال لپاره د سہولتونه برابر کړي.
دګام خپل شپه د لارګي په کرسي کې قسم د تیرا کړی دوه کوسیتا د وخورو هر شی د پلاسټیک د کارتو څوک نه لارل دغه سوی رغله لته وو کده د سپی په جام کې نه غانځ دا چیر انسان خدای پیدا کړی کنه بشر.
د جلال آباد خلک خوشاله دي چې پرون امنیتی ځواکونو درې حمله کوونکې ډیر زر ووجل او د غړت نقصان مخنیوي وکړ.
ډیر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو سرحدي پولیسو نه ډیر خوشاله او قومندان نه امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډیر زر خونسا کړل که ختم یې کړل.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوس. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان پوز دا وکړی چې د خبر ایجنسی په تیرا کې په بمباری کې 15 وسلوال وژلې او د دوی ځینې مرکزونه یې له منځه وړي. موږ سره دا وخت له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. لاغه به نور تفصیل وغواړو. احمد الله په خیر راغلی او د دې خبر نور تفصیل څه دی؟
خدای دې بخیر بشیر ګواخ. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان فوج چې کوم دی هغه دا داوه کوي چې نن سهار د افغانستان پولیس رنځ دی چې کوم دی فضائي حمله کړې د پتیرا سیمه کې چې پکې دی د 15 وسلوال طالب وسلوال چې کوم دی د هغه د وجلو داوه کوي او دا هم وایي چې د دوی نه ټکانې چې کوم دی دای تبا کړې دي. د آی اس پی آر چارواکي که څه هم دغه ځینو نمونه ونه خودل چې د حمله به کوم دی کې شوی دی خو کله زمونږ د یو مقامی ځایي خبريال چې کوم هغه سره خبرې وشو د هغه دا وینا و چې د تیرا می په سیخکوټ او سپینه خاور سیمه چې کوم ده په دې کې نن سهار پاکستان فوج چې کوم دی هغه جټ الوتکو چې کوم دی بمباری کړی دا او د آی اس اختیار د تر مخه چې په دې کې صرف 15 طالب وسلوال دی وجلې شوی دی خو ولې ځای خلک چې کوم دی اغه دا وای چې کوم موږ ته اطلاعات را رسیدلې نو په دې کې ځای خلکو ته هم ځانی او مالی زیان چې کوم دی اغه اوریدل دی ځکه چې د بمباری کې یو کور هم په نخښه کړی شوی دی چې پاره کې د ماشومان او د مرګ اطلاع چې وجلې اطلاع چې کوم ده هغه هم راغلی دی بشیر زدا هم یہ ماچ دینا تو وقت اڑان دے تو شمالی وزیرستان کے ہم پاکستان فوج چکم و آگے فضائی حملے کڑے ہوئے اور فوجی چاروا کو ترمخا چپ دگا ہم لوگ کے طالب و اسلوال اور داغی نے ٹکانے چکم دی تباہ کڑے شیوی دی خود آگے عرس تم بیادہ خبر نراتل چپ دے ہم لوگ کے عام خلق چکم دی آگے زیاد مرگ جوبلا چکم دا اڑے دلے دا ادا ہم اطلاعات چدیو کو نلس کسان چکم دی آگا دے ہم لوگ کے نخا کڑے شیو میں پاکستان فوج خدا دعوی کئی وغیرہ دعوی چدا ہم لے منگ چکم دی لکتے اور کراچی شولیا دین اڑان دے چکم پتہ نوول کې کوم حمله وشول یا نور چې لګیا دي کاروایان روان دي د اغې پترس کې کړی دا او موږ ته دا معلومات را کړی شو لکه دا زمونږ دغه چې دغه تزنې وسلوال چې کوم دي اغه پټ دي نو موږ دغه په ټکانو حمله وکړل او دغه 15 کم وسلوال چې دا موږ ته دي کې وجل
چه ډېر مننه احمد الله ډېر مهرباني خوشاله اوسې اوریدونکو تاسو مشال لړیو ته غوږی او عام اوریدل چې د پاکستان پوز داوه کوي چې په خبر ایجنسی تیرا کې بمباری کړی دا دغه 15 وسلوال وژلې دي او د دوی نه مرکزونه هم لمنځوړي دي خو بل خپل ځایي خلک وایي چې په دې حمله کې ډېر نقصان د اولسي وګړو تر رسیدل دي
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا وسوره ده شي پر کراچي ایرپورټ د بری د 28 غنټې وروسته د وو نور کسانو مړی مندل شوی مخکې چارواکو ویلي وو چې دا تو کسانو مړی پیدا شوی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د بری پر مهال دا کسان په یو کوټه کې پټو بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جزون ته هم یو څه نقصان رسیدل دي په همدې حال کې ملګرو ملتونو د دې بری د غندلو پتر ویلی چې پاکستان دې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخت ګامونه واخلي ظفر کریمی په کراچۍ تفصیل درته وایي
په کراچۍ کې 13 ورځ د حمله د ښکار شوی هوایي اډې څخه نن سهار د و نورو کسانو مړی راوستل شوی دی چارواکي وایي دغه کسان د 13 ورځې د حمله په محل به درک شوی وو مړی د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دی د یاد روغتون د ایمرجنسي د وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سهار مشال رډیو ته ویلي د ډېرې سوځیدنې له امله د مړو په جنګلوي فلحال ګران ده او د ډی ان ا تر ماینې وروسته به د دې په اړه نور معلومات مخې ته راشي
دا وای و نور مړی راوړل شوې دي
د مړو او د دوی د خپلو خپلوانو نمونې مو اخیستي او د ډی ان ا ټیسټ لپاره مو لیږلې دي ټول مړی ډیر زیات سوځیدلې دي او د دې له امله تر دې دمه د هیڅ یو مړی پیژنګلوي نه ده شوې سیمی جمالی زیاته کړه د لسو حمله کوونکو مړی هم 13 ورځ هسپتال ته وروړل شوې وو چې د دې وروستو دغه مړی د ژغورنې د ادارې یخانې ته منتقل شوې دي چارواکي وایي د ورکو خلکو د راوستنې په مخه د ژغورنې ادارو د وسلوال فوز د سرتیرو په مرسته وای سات وروستو دغه مړی راوستل دي د ورکو شو خلکو خپل خپلوان وای تر اوسه اته کسان بې درک شوي چې پکې د وو کسانو مړی مندل شوي او یو تن لا هم ورک دی بل خو ته د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر چودري نثار 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي حمله کوونکو په هوایي میدان کې ولاړ جازونو د وشتلو او د غلطه د موجودو خلکو د يرغمالولو پلان لرلو
دو یا تین جهازونو کو
چودري نثار وایي دوه یا درې جازونو ته معمولي شان زیان اوښتی دی حمله کوونکو چې د ځان سره کوم راکټونه او نوره وسله راوړې وه هغې نه ښکاري چې د دې اساسي مقصد زموږ جازونه په نښه کول وو دوی دا نیت هم لرلو چې دغلته موجود خلک یرغمال کړي خو زموږ امنیتي سرتیرو نری وښودله او د دوی پلان یې شنډ کړو چودري نثار زیاته کړه په حمله کې د ککړو عناصرو په اړه پلټنې دوام لري یاد دی وی د جون په 8 نیټه د شپې لخوا وسلوالو د کراچۍ په هوایي میدان بریټ کړي دغه بریټ چې تر 15 ساعتونو وګدو د چارواکو په وینا د لسو وسلوالو په ګډون په کې شپږ دیرش کسان وجل شوې دي د دې بریټ پړه وسلوالو طالبانو منلې ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
اوریدونکو تاسو له کراچۍ زموږ د همکار ظفر کریمی رپورت واورئ شمالی وزیرستان کې په یو ځانمرګ برید کې درې امنیتی اهلکار وژل شوي دي. چارواکو په خبره پرون په بویا چک پوسټ شوې دي حمله کې پنځه سرتیری او د نږدې کور پنځه ښځې هم ټپیانې شوې دي. د انصار المجاهدین وسلواله ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې، خو د حافظ ګل بهادر ډلې دا حمله غندلې او حکومت سره یې خپل د سولې تړون د جون تر شلمې نیټې پورې اوږد کړی دی. په دې حق له دا رپورټ اورو.
عسکری چارواکو په وینا تیر مازیګر شمالي وزیرستان بویا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتی سرتیری وژل شوي او دا پنځه زنانو په شمول لس ټپیان شوي. عسکری چارواکو مشال ریډیو ته وې ځانمرګي بریدګر د بارودو څخه ډګاړې د میرانشاه په لویدیز بویا امنیتی پوستې سره و جګړه و، چې په نتیجه کې یې درې سرتیری ځای پر ځای ووژل او پنځه نور ژوبل شول. دوی اوه د زوردار چاودنې له امله امنیتی پوستا په مکمله توګه تباه شوه او نږدې عامو خلکو کورونو ته هم تاوان ور واوړېدو. پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي برید په نتیجه کې د پوستې سره نږدې د یو کور پنځه زنانه هم ژوبل شوې، چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزی روغتون ته راوړل شوې او د فوز په مرسته یې درملنه روانه دی. ابو بصیر چې خپل ځان د انصار المجاهدین وسلواله ډلې ویان بولی، له رسنیو سره په خبرو کې د دې برید پړه منلې، خو بل طرف ته د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته وویل د دغه برید سخته غندنه کوي، چې تحقیقات یې شروع کړي او پکې ککړو عناصرو ته به سخته سزا ورکړي. دوی وویل له قبایلي جرګې سره هم په خبرو کې مثبت پیشرفت شوې او خپل د لسم جون پورې شوې اعلان کې یې د جون تر شلمې نیټې پورې توسیع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اوتمنځای وزیرو لوی جرګې مشرانو هم وویل په داسې حال کې چې دوی د امن لپاره هڅې کوي د غبری د دوی هڅو ناکامولو یو منصوبه ده.
د مونږ خبیب خاندان د اوتمنځای قوم د جرګې یو ممبر یم. امید د حکومت پلمان څخه خبره دی کړی و، څه خبره مس کړی و، اگه پا مذاکرات بند لگیا وی پا دلمان سے پیدائی وشوا خودا پیدائی چی چا وکڑا دا دی میز دی مذاکرات دی ناکام اول دی پورا کری دو دی وزیرستان دی جرگی ممبرون دی عوام دی طول دا کششتا چی پا دی بندیوی دی میز و دی حکومت دا دی آمن مذاکرات ناکام نسی و نوی چیک ناکام کو دی آمن دی پورا سم اسکیلیا مقصر تی میز دی حل کول ار لخاص بندی کشش کی چی پا سا وی خمیزی حل کبیلا.
د یادونه ده چې اوتمنځای وزیرو لویا جرګه ته دولت په دواونۍ کې سیمه د هر قسمه بهرني او غیر مقامی وسلوالو څخه پاکولو ویلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اورونکو له شمالي وزیرستان تاسو ته دغه رپورت واورید. په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه شوي دي په هغې اړه باندې د سولې مذاکراتو د کمیټو رابطه کار څه وایي او په دغه مذاکراتو یې څه اغېز کړی؟ په دې هکله درته یو مرکه دراورو. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سیاسي روغې جوړ لپاره مذاکرات دا مهال بیخي ختم شوي دي. د دواړو اړخونو د خبرو اترو کمیټیانو رابطه کار مولانا یوسف شاه وایي حکومت اوس هم د سیاسي روغې جوړې په اړه بیانونه ورکوي، خو په عملی ډول له تیرې میاشتې راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ د لړکی کومه رابطه نه ده شوې. زموږ همکار ریاض موسی خیل د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د کراچۍ او وزیرستان تر بریدونو وروسته آیا دا ممکنه ده چې مذاکرات بیا شروع شي؟
طالبانو خو مذاکرات د ختم کولو اعلان نه وکړی، هغو بار بار دغه غوښتله چې مذاکراتو د لارې نه دا مسله مونږ حل کړو او هغه انتظار کوو چې مذاکراتي کمیټې به دوباره راځي او مونږ به یو بل ته مخامخ کینو او خبرې اترو په لاره باندې به دا خبره همواروو. لیکن بدقسمتي ده هغه حکومت بالکل خاموشي اختیار کړله او اوس پورې وزیر داخله صاحب او
جواب غوښته دی یا د ملاقات دپاره ټیم غوښته چې کمیټه بیا کینی دی دلسه جواب درکړی دی حکومت کنه دی درکړی؟
مونږ خو دې ارګ بالکل ناکامه شوی او رابطه زمونږ د بلې مسته بسلو دوستم تاریخ نمونگا رابطی یو بل سر ختم شدیدی
تا اس سوائے چی پا حکومت بانده دا کم طرف اس دباو دی اندرونی یا بیرونی کنا پخپل سنجیده ندی حکومت
نسا خبا معلومات نستا مونگا دا چی حکومت سل وجه ندا عمل پری خودلو بیانات او سم ورکوی خبا هر حال پا عملی لیا سر اپری خیدی دا سال
دا مشال ریڈیو دا روزن کو دا کراچی ایئرپورٹ تر برید روسته زلبیا دا پاکستان دا جاسوسی دارو ام نتیز وکنو پر کارکردگی تنقید شوه ده دو دوی پر قابلیت گوتی پرتکی گی چه ولی نشکوله دا حساس و زینو و مهم و شخصیتون و حفاظت یقینی و ملکی آمد راولی دا پا دا سال که دا چه دا چارواکو پا خبر پاکستان که شپگیش جاسوسی داری موجود دیدی چلنجون صدی او کامیابی سنگا تر لاسه که دیشی دا دا مجید بابر پا ریپورٹ کور
په تیروسو کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په دغه هیواد کې فعالو وسلوالو ډلو داسې حساسې ودانۍ او شخصیتونه په نښه کړل چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په اند دا ډول کاروایانې د دغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو نا اهلی پګوتا کوي سمو د مخکې د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلی وو چې په یاد هیواد کې شپږ ویش وړې لوی استخباراتي ادارې په دغه هیواد کې استخبارات راغونډوي اوس پښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمیر کې د استخباراتي ادارو په موجودیت کې ولې د ترهګري د پیښو مخنیوي نه کیږي د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د داخله چارو د وزارت پخوانی ویان عمر حمید وایي چې د کیسه شک نشته چې په دومره ګڼ شمیر کې صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارې شتون لري خو دغه ادارو منځ کې د استخباراتو د شریکولو کوم میکانیزم نشته د زیاتوی
د استخباراتو راغونډولو او شریکولو لپاره یو ګډ ډایریکټریټ دا مهال د جوړېدو په حال کې دی د دې ادارې د جوړولو مقصد یوازې او یوازې د استخباراتو راغونډول او شریکول دي او بیا دا تجویز هم دی چې دغه اداره به د ترهګرۍ پر ضد د قامی ادارې نکټا د یوې څنګه سره کار کوي او د دې ادارې جوړولو ترشه هم دغه تجویز وو اوس دا نه معلومه چې دغه اداره به موثر وي او کنا د کې به ټول صوبایي او وفاقي ادارې یو ځای کیږي بل دا خبره چې دغه ادارې خو پیاوړي پېښورانه صلاحیتونه لري او دغه ادارو کې سیاسي لاسوهنه هم دومره لوی ستونزه نه ده تر ټولو مهم ستونزه د دغه ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی
خو په اسلام آباد کې د پاکستانی پوسټ پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود بیا وایي چې اصل ستونزه د استخباراتو د شریکولو او راغونډولو نه ده د زیاتوي
هم یې دیکھتے ہیں کہ
مګورو چې که استخباراتي ادارې معلومات راغون هم کړي نو امنیتي ادارې په هغو معلوماتو کاروایی نه کوي نو اساس ستونزه را دغو ادارو ترمنځ د همکارۍ نشټواله دي همدغه وجه ده چې ترهګر او په خاصه توګه پاکستانی طالبان د دغو کمزوریانو نه ګټه پورته کوي او په حساسو ریاستي ادارو او شخصیتو کامیاب بردونه کوي و زما په فکر د خبرو تر وخت تیر شوی دی او ریاست لا پکار دی چې د دوی پرځد جامع فوزی عملیات وکړي او هغه سیمه د ریاست په عملداري کې راولي کوم موسمو کې چې د ریاست حکومتداري نشتا
حکومرانی قائم کړي ولې علاقو پر جهان اس کی حکومرانی نہیں ہے
بلخوا په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزی په پاکستان کې د نو ودریدونکو کامیاب بریدونو ترشا لوی سبب په یاد هیواد کې د تیر سوار لسو کارونه د رواني جګړې په اړه سیاسي او ټولنیز تقسیم غني او زیاتوی
چې کله پاکستان کې دا جنگ شروع شو نو دا ریکویټن کنټروورشل دا یو ډېر زیات مهم دی او دلته کې ځینې خلک دا وایي چې دا جنگ چې دی نو دا هغه نه دی چې کوم افغانستان کې جنگ کېږي په افغانستان کې حکومت خلک هلته کې حکومت یې څنګه دلته کې ځینې خلک دی خلکو طالبانو خلاف دي ځینې ملګري دي یعنی دا یو ډېر زیات کنټروورشل ایشو دی په پاکستان کې او دته هغه هم پکې فزیرایي نه ده ملو شوی کوم چې یو ملک جنگ کیږي او دغه عام فورس ستا دغه حکومت باندې په دارو باندې دخل کوي
د پاکستان حکومت وایي چې په 13 یو لسیزه کې په تر هغه غریز بریدونو کې تر دا مهال د 500 زرو نه زیات کسان وژل شوی او په زرګونو نور جوړول دي او دغه لړۍ اوس هم دوام لري
که پښتو وایي مشال ریډیو ور اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوې په مومند ایجنسی کې د 2008 کال نه تر دې دمه د اف ڈی می یا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتی افتونو د نظم اداري چارواکو په وینا د 3000 څخه زیاتې د ولسی وګړو ودانې ړنګیدلې دي، خو دوی وایي چې 925 متاثرینو ته تاوان ورکړل شوی دی یا د دغه تاوان جبران لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي، او د هغوی سره ټول د 400 متاثرینو لپاره پیسې شته دي. خو بلخوا خلک څه وایي؟ دا ټول زموږ د همکار شانواز ترکزی په ریپورت کې.
په محمود جلسه کې د طالب وسلوالو د شتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران په تیرو 15 کلونو کې لږ زیات 3000 ولسی وګړو ودانۍ ړنګې شوې دي، چې دغه ولس وایي چې هغوی ته باید د کورونو معاوضې یا تاوانونه ورکړې شي. د ساپو تحصیل قندارو اوسېدونکي نثار خان صاحبه وایي
نو دغه کور خو موږ پخوا جوړ کړی و، دوه درې کالو کې جوړ کړی و، اوس یې موږ جوړو نو باقي باندې مټیم لګي او د هغې لپاره موږ سره تعلیمداد نشته دی. خامخا نن سبا یو مزدور چې راولي همدغه 500 روپۍ بهړي دادا چې سامان والا ګاډرۍ والا پټۍ والا جرګې والا هر شی خپله
خپل روزګارونه بیا شروع کړي، ځکه چې دوکانونه او کورونه ړنګېدلي.
نقصان خو بس ما قلا دیوالونه غورځېدلي، دغه نقصان مې شوی دی. دیوالونه خو بس خپله خرچه باندې بېرته جوړ کړو واپس، قلا ځکه بې ستره ونو بس لږ جوړ کړو. یاره زما خو تقریبا 2.5 لک روپۍ ولګېدلې بېرته. دا سروې والا چې راځي هغه اثر رسوخ کسان سره میلاوېږي، دا موږ سره میلاو شوي نه دي.
د سپو اوسېدونکي یو بل تن وحید الرحمن وایي چې سموده هغوی بې کورو او چې واپس راغلی دي، نو هم نه یې روزګار شته دی او نه پیسې لري چې ګنې خپل کورنه ودان کړي.
زمونږ ودانې لنګري دغه شوي دي، لنګړې شوي دي، او دوکانونه هم خراب شوي دي، وران شوي دي، او سروې والا هیڅ هم نه دي راغلي. دې شول بس علاقه ما ګډوډ دی، بس بم نشته دی، لیم خرابه ده.
جمیل خان د باوتې سیمو اوسېدونکی دی او په باوتا بازار کې خپل دوکان هغه وایي چې د جنگ په وخت روزګار ختم شوی او ډېر لوی تاوان ورته رسیدلی.
زمون خو بزانی سوداګانې ټولې خرابې شوې دي، مخکې حالات 2008 نه دی خو، او تقریبا چې ډېر نقصانونه هم شوي دي، خو دوکانونه هم دغه رنګ کلاو پاتې چې سب ران ران شول، نو بس دغه وجې نه ډېر نقصانونه شوي دي. دلته یو دغه اسلامیک کوم یو انجیو والا راغلي و، هغوی یو دوه کسان ته څه ورکړي دي، څه سوداګانې که نه، او نو عامه سطحه باندې نه دي شوي دي.
د متاثرینو ته د تاوانونو ورکولو لپاره د فاټر ډیزاستر مینجمنت اتارټي یعنی اف ډی ایم ایل لخوا سروې شوې وه. نو د اف ډی ایم ایل د دفتر چارواکي وایي چې په محمود ایجنسۍ کې 925 تنانو ته تاوانونه ورکړل شوي، او هغوی سره د 1400 کورنیو ته د تاوانونو ورکولو فنډونه یا پیسې شته دي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ ډېرې ړنګېدلي، نو د هغوی سره دومره پیسې نشته چې ګنې ټولو متاثرینو ته ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، شنواز ریپورت مو اورید. په مومندو کې یو سل څلیرش ړنګ شو سکولونو څخه ځینې واپس بیا جوړ شوې دي. په دې حق لا زموږ د همکار ریپورټر
دا محمد جنسی پړنګ شو یو سل او څلیرش تعلیمي ادارو کې یو ډیګری کالج او یو د زنانه او د نارینه استادانو د استوګنې لپاره هاستل هم شامل وو. نو دا سات پکې څومره سکولونه بیا ودان شوي او یا نه، دا پوښتنه مې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد جنسی سید محمد خان نه وکړه.
په دې کې تقریبا 14 سکولونه مکمل شوي دي او په 28 سکولونو باندې کار شروع دي. مونږ د پیرې د 13 ډی پی کې تقریبا 21 سکولونه ریکمند کړیو، خو هغه څنګه دا کار په شروع نه شو، بیا گورنر صاحب ډېر وکړي چې کب سکولونه باندې کار نه شروع شي هغه په سٹاپ کې.
په محمد ایجنسی کې د سکولونو ټول شمیر 500 او 400 دی، چې پکې د هلکانو 300 او 20 او د جنکو یو سل او 80 سکولونه جوړ وو.
زیات تر پرمری سکولونه دغه شوی دي. پرمری سکولونو کې هغه ماشومان سبق وایي چې هغه نږدې لوکیلټی نه راځي، هغه ته د باتروم او د اوبو کا ضرورت نه هغه د کور نه پوره کوي. باقي چې په ساپو کې کم منګ سکولونه دي، نو هغه ته منګ په تیر ورځو کې اټینټونه آلته ویولل.
او په محمد ایجنسی کې دا سات د استادانو څومره کمې دي؟
از منګ بنیادی ضرورت دلته منګ سکولونه مډل شوی دي، نو هغه کې د میډل کلاس شروع کولو لپاره یا د های کلاس شروع کولو لپاره موجوده وخت تقریبا چې موږ سره 200 پورې ویکند پوسټونه دي.
او د ډیورند کرخه په غاړو د آباد سیمو خوایزای او بایزای اولس ګلی کوي، چې ګنې د هغوی د سکولونو استادان د هفتواری ډیوټي کوي. نو د دې پوښتنې جواب سید محمد خان داسې راکړه.
زمونږ دلته پولیټیکل ایڈمنسټریشن ویزټس کې په سکولونو باندې ګرځي، ملیشم ګرځي، یار سکیورټی والم ګرځي، هغه باقاعده موږ ته رپورټینګ کوي، هغه موږ دغه چې کوم ابسنت ټیچر دغه خلاف موږ اکشن اخلو.
د دو په وینا چې په کال 2008 کې چې لا په سیمه کې ټول سکولونه ودان وو، نو د زده کوونکو شمیر سلوی غزرو ولې دا سات یو سل او سلیریش تعلیمي ادارو د رنګېدو باوجود دا شمیر 300 کم 280 ته رسیدلی، چې ښایي چې ولس اوس غواړي چې په خپلو بچو تعلیم وکړي او د بدامنۍ سکولونو په دوی کې ډیر تعلیمي شعور بیدار کړی دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو کوی شئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په کور کې انټرنیټ لرئ، نو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته راشئ. هلته په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ، تصویرونه هم شته پکې، ویډیوز هم پکې شته، او په لیکلې بڼه هم پکې رپورټونه تاسو وړاندې کیږي. او د خبرونې نیمه کې 2:30 دی. له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ وایي دوی د افغانستان پولې ته نږدې په تیرا دره کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پوځ لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي چې د نهې په ورځ وختي ترسره شوو دغه بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې په کراچۍ ایرپورټ د ګل روزي د طالبانو تر حملې یو ورځ وروسته د وو نورو کسانو مړې موندل شوې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جازونو ته هم لږ نقصان رسیدلی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو دا برید غندلی. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چیک پوسټ په یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري او 15 د یو کور مېرمنې ټپیان شوي. د برید ذمهواري د انصار المجاهدین په نامه وسلوالې ډلې اخیستي. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي سخ کال دوی د پولیو شپږ اویا کیسونه راجستر کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی د مشالې ډیو ته ویل چې دی وایروس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان مازوره کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د تیرې جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تلل، خو پاکستان دا تورونه رد کړي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او 130 نور ژوبل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د جون د میاشتې په 9 نیټه له ترکیې څخه په دې مخالیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. نوموړی په داسې وخت کې ترکیې ته تللی چې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې د شام د شخړې په سر ترینګلې شوې دي.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي شمالي وزیرستان کې ګرینډ قبایلی جرګې له اړخه د تیرې توار په ورځ حکومت او طالبان ترمنځ امن معاهده نیټه زیاتولو د اعلان نه پس سلیریش ګنټې هم نوې تیرې شوې چې په همدغه شپه د کراچۍ په هوایي اډې حمله وشوه. اداریه په وینا د حملې د شدت اندازه د دې خبرې نه لګیدې شي چې وزیر اعظم او آرمی چیف د دې پیښې خپل نگراني وکړه. اداریه زیاتوي ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان د دې حملې ذمہواري قبول کړه، نو د دې مطلب دا شو چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتي عمل سبخ لپاره ختم شو. اداري مخکلي کې پکار ده چې د کراچۍ د هوایي اډې د حفاظتي تنظیماتو جاج واخستې شي چې په کیسه خامیاني موجود دي د سنه چترهګرو فائدې ترلاسه کړه. اداري لیکي دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې د یو اطلاع مطابق د طالبانو انتها پسندلو مذهبي ترهګرو او بلوچ بلتونخوا خو ترمنځ مخصوص علاقو او حساس ځایونو باندې حمله تي زول په غرض خپل منځي رابطي جوړې شوې دي. نو که د ترهګر تنظیمونو ترمنځ د خپل سی رابطو دا خبره صحیح ده، نو حکومت له به هم د دې مقابلې لپاره مضبوطه حکمت عملی جوړول وی. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د تیری تور په شپه تفتان کې د زیارت کوونکو په دوه هوټلو د سیبمونو او دسو په نتیجه کې 25 خلک پوجل شوې دي. د زیارت کوونکو تعلق پاړه چنار او ملک تنور برخو سره وو. اداري زیاتوي د اكيدو د مسافرانو چا سره سکار نه وی او نه د نړۍ نور مذهبونه او مسلکونه د دې اجازه ورکوي چې څوک اوښنه. اداري لیکي کو قتل شي وزیرستان نه بلوچستان پورې او پېښور نه کراچۍ پورې چرته هم داسې پیښې کیږي، نو صرف د دې ذمہواري قبلوونکو کې په ظاهري توګه فرق وي، خو دوی هم یو شان خلک وي چې مقصد یې د ملک کمزورولو کوشش وي. اداري وایي داسې پیښې مخکې هم کېدی او اوس هم کیږي، خو اوس ضرورت د دې خبرې زیات شوی دی چې موږ د داسې خلکو خلاف یو شو او اتحاد او اتفاق نه کار واخلو.
مطبوعات اوریدونکو وستاسو نړیوالو مطبوعاتونو دوه مقالې دراورو ګارډین ورسپانې لیکي کراچۍ هوایي ډګر یا کراچۍ ایرپورټ باندې برید به د پاکستاني حکومت پام د مذاکراتو نه د زور استعمال ته واړه. یو فارن پالیسی مجله په یو رپورټ کې لیکي چې د نړیوالو بشمیر مرستو باوجود افغانستان کې لږ پرمختګ شوی دی. نجیب امیر د دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
ګارډین ورسپانه لیکي وسلوالو طالبانو په کراچۍ هوایي ډګر د برید پړه قبوله کړې او وایي چې دا کار د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژل کېدو په غبرګون ترسره کړی دی. پاکستاني چارواکي انګېري چې وسلوال ازبک معلومېدل او غوښتل یې چې تیارې وتښتوي او یا یې هم تباه کړي، خو مخکې تر دې چې په خپل هوډ کې بریالي شي د امنیتي ځواکونو د کمانډویانو لخوا یې مخه ونیول شوه. ګارډین لیکي دا برید په داسې وخت کې ترسره شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په سر کې د خبرو اترو لړۍ هم پیل شوې وه. د ورسپانې په باور دې برید د پاکستان د امنیتي حالت په اړوند اندېښنې راپارولې دي او دې پوښتنې هم سر راپورته کړې چې وسلوال څنګه دومره لوی او مهم هوایي ډګر ته په ننوتلو بریالي شول. یو مهم استخباراتي کس ویلی داسې ښکاري چې وسلوالو په ټرمینل کې د ولاړې یوې الوتکې د تختولو هڅه کوله، خو کله چې ترې دفاع وشوه نو بیا یې ډزې شروع کړې. ورسپانه لیکي په هوایي ډګر برید باد حکومت پام د طالبانو سره د مذاکراتو د متنازع مسلې نه د ځواک استعمالولو لوري ته واړوي. د نواز شریف حکومت په فروری میاشت کې د مذاکراتو لړۍ پیل کړې وه. د مارچ په لومړۍ نیټه اوربند هم وشو، خو میاشت وروسته اوربند مات شو. بل پلو فارن پالیسی مجلید افغانستان په اړه لیکلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه د 2016 کال تر پایه وباسي، دا هیواد لا هم په ترنګلی حالت کې دی. مجله لیکي د افغانستان سره د لسګونو بلیونو ډالرو مرسته شوې ده، خو یوازې په تعلیمي او صحي چارو کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو نور حکومت په زیات خطرناک حالت کې دی او په اداري فساد کې مبتلا دی او د لس کاله پخوا په پرتله د حکومت کولو پروسه لږه ښه شوې ده. فارن پالیسی لیکي چې امریکې د افغان ځواکونو په روزلو د 50 بلیونو نه زیاتې ډالرې لګولې، خو بیا هم ویل کېږي چې افغان ځواکونه په یوازې ځان په پراخه کچه د طالبانو سره مقابله نه شي کولی. د نړیوالو زده کړو د ستراتیژۍ د مرکز یو راپور ښکاره کوي چې افغان ځواکونو ته په بیړه روزنه ورکړل شوې او ښایي دغه ځواکونه به د 2018 کال نه وړاندې په خپلو خپو د ودرېدو جوګه نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو د تاسیس مخبرونه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو پرون هغه درې وړه برید کوونکي وژل چې د ښځو په جامو او برقو کې دغلته ورغلي او بیا یې حمله کړې وه. چارواکي وایي برید کې د دوی پوځیانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او دا ترهګریزه حمله یې په مکمله توګه شنډه کړې ده. د ښار اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ځواکونو په دې کارکردګۍ ډېره خوښي وښوده او غوښتنه یې وکړه چې راتلونکي هفته د ولسمشرۍ د انتخاباتو هفته ده، نو له دې وجې په کار ده چې امنیتي ځواکونه خپله تالاشي او همدارز امنیت لا سخت کړي. باز محمد عابد په ریپورت لري.
دغه وسلوال چې د ښځو برقې په تنوي په وسلو او بمونو سنبالو، د دوشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د استناب محکمې ته ننوتل چې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول او د یو ساعت په دوران کې 3 واړه وسلوال د پولیسو په ډزو ووژل شول. په دې اړه د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
درنو پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو باندې مجهز و په چادریانو کې د استناب محکمې ادارې ته ورننوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره تروریستان ووژل سوه، د هغو څخه 3 میله کلاشینکوف، 3 میله بم افغانه او په لسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی. زموږ قاضي صاحبان مراجعینو ته هیڅ نه ضرر نه دی رسېدلی او هیڅ میان او هیڅ نه تلفات نه لري.
د استناب محکمې ودانۍ د ښار په داسې ځای کې موقعیت لري چې شاوخوا یې ګڼ شمېر کورونه دي. د دغو کورونو اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له چټک غبرګون څخه خوشاله ول او تمه یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې هم امنیتي ځواکونه دغه شان چټکتیا وښيي.
ما نوم محمد امین، موږ دا سر ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله قومندان نه امنینه چې دا ځانمرګي
کسان ډیر زر خونسا کړل که ختم یې کړل
ملي اردو راغلی او وروڼه کمانډو راغلی دی ټول نو موږ مننه کوو خو یو خبره درته وکړم چې دا صحیح تلاشیګانې نه کوي بل چې صحیح تلاشیګانې وکړي دا انتخابات وخت ده
د یادې پېښې پړه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستي د یادولو ده چې د دوشنبې په شپه هم د جلال آباد ښار خالص په ملیو کې یو یکمالاتي بیس ته درې تنه ځان وژونکي ننوتي ول چې د ځانونو په الوزولو سره یې تر 15 پورې یکمالاتي موټرې ویجاړې کړې وي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اردن کو دوام دې سره تړلی و مرکه درورو نوید شنواره د جلال آباد یو ځوان د په ریډیو کې کار کوي د برید په محل د دغه جلال آباد د برید په محل نوموړی د خپل خپلوان سره په همدغه عدالت یا محکمه کې موجود و نوموړی وایي کله چې ډزې پیل شو خپل مرګ یې مخ ولید نو غوښتل یې د فیسبوک د لارې خلک خبر کړي نو همدا وه چې یوه لنډه لیکنه یې پورته کړه او د خلکو څخه یې د دعا غوښتنه وکړه او دا یې هم پکې ویل که چېرته دی مړ شي نو خدای پامني غواړي زموږ همکار نجیب عامر ور سره مرکه کړې دا ورو
یو کاکا زوی دی هغه یو ځمکه اخیستې وه د دې دپاره د هغه خلک چې مونږ چا نه ځمکه اخیستې وه هغه خواران په امریکا کې اوسېدل نن راغلي وو چې مونږ ته دغه اقرار وکړي زنانه هم ورسره وي درې کسه هغوی هم د امریکې نه خواران راغلي وو ماشومان هم ورسره مونږ په همدې حال کې وو چې دغه وسیقه مونږ ته راکړه او دغه ځمکه زموږ په نامه شي بس یو دم رټلی شروع شي او بیا نور په ځان څوک نه دي پوه شوي
څنګه دا پیښه رامنځته شوه یو ناڅاپه وسله وال رانوتل د چاودنې اواز راغی د ډزو اواز راغی تاسو که دغه کیسه اورېدونکو سره شریکه کړئ
نو امیر صاحب مونږ د محکمې د استناف محکمې په دالیز کې وو مونږ د محکمې د یو دفتر نه راووتو په یو کاوچ کې باندې ناست وو سره خبرې م کولې یو دم د ډزو اوازونه شو داسې ډزې شوې چې ما ویل چې مونږ ولګېدو باندې په انګړ کې ماشومان هم ناست وو دغه ماشومان او دغه زنانه چې دا چا مونږ ته وکالت راکاوه بس چغې جوړې شوې او ډزې شروع شوې داسې ډزې وې چې لکه د باران د څاڅکو غوندې ډزې شروع شوې نور بیا په څوک ځان نه دي پېښه هر سړی تکړه و چې یو ګوښه ځای ته ځان ورسوي
د فیسبوک د استعمالولو خیال دې څنګه ذهن ته راغلو مثلا اوریدل کی گر خواته دزی دی تاسو نور خلکم دی غویم ورختا دی ته په خپل ورختا وي د جنگ کیسی خوږی خوغه د جنگ صحنه ډیره ترخی څنګه د ذهن ته راغلو چې فیسبوک استعمال کیو خلک په خپل حال خبر
امیر صاحب کله ته وایم چې دغه دوه کرښې پوسټ چې ما لیکلی دی ته یقین وکړه چې یو سل وارې به زما ګوته ورباندې کار پرېښی ځکه چې یو خوانه ډزه اوازونه او بل چې سړی خپل مرګ په خپلو سترګو ویني او بیا چا ته وایي چې ما ته دعا کوئ دا ډېره سخته صحنه وه په ژوند کې په اول ځل زه دغسې مشکل سره مخ شوم نور هم افغانستان دی ډېر جنګونه راباندې تېر شوي خو دا یو داسې پېښه وه چې یو دم وه ما کور ته زنګ نه ووهلی ما ویل خلک مه په تشخیص کوه ما صرف خپل موبایل راواخیست او موبایل مې غټ موبایل او فیسبوک پکې یانو ما ویل زه راشه یو کار خو وکړه دغه خپل ملګري کره کېدای شي چې د دغو ملګرو دعا شي یا که عمر شم خدای نه ښایسته وخت به دې پوره وي یو یادګار خو به دې څه وخته پورې د ملګرو سره پاتې وي وبه وایي چې زه نوید شینوار یم د خپلو ملګرو غم ورسره وو او دغه یو پوسټ مې ورته پرېښودو دغه دوه کرښې ولیکلې او بس پوسټ مې کړې بیا ډېر خلکو ځوابونه
راکړل د کورنۍ غړو تر سره تماس ونیو دغه پوسټ آیا په کور کې هم چا کتلو
نو کور کې مې چا نه کتلی بس او تر اخره مې کور ته زنګ ونه واهه کله چې سیبې ډېرې سخته شوې یو پلار ته مې زنګ وویل چې هغه ما ویل چې دا د ژوند حالات ورته ووایم کوم حساب کتاب ما صرف مې ورته وویل چې پلارشانه مونږ خو دغسې په یو ځای کې ګیرو ما هغه ویل زه درځم ما ویل ته به څنګه را شې په دې حالاتو کې دلته خو امنیتي ځواکونه هم دي او خدای نه خیسته تا ته کوم مشکل ونه رسېږي
د ډزو څومره وخت دوام وکړو شینواره صاحب څو ساعته ډزې روانې وې او اخره کې څه وشول چا درته اطمینان درکړه چې راوځي نور حالات ښه دي او وسلوال وژل شوي یا تاسو په خپله سترګو زخمیان یا مړي بیا هلته ولیدل
مونږ خو داسې وو چې مونږ په دویم پوړ کې وو که نه تقریبا یو ساعت دوام یې وکړ کله به کمې شوې مونږ به زړه خوش شو چې د خیره سره ډزې ختمې شوې بیا به ډزې یو دم شروع شولې بیا به مو وی چې کېدای شي یو کس نیم پاتې تقریبا یو ساعت بس ما ته یو اوال راغی یو زنګ راته راغی د ولایت له خوا نه چې اوس انشاءالله تاسو ته قومندان صاحب درنوځي په خپله باندې سره د امنیتي ځواکونو بس بیا اخره کې مونږ ته اطلاع راغله چې پولیس را ننوتل او د میډیا هم ورسره وه ټوله خو بس بیا تکړه خو چې ځان یې راویست مونږ هم په دغه حالات کې ټول ژورنالستان هم ولاړو خو ما هېچا سره هم خبرې ونه کړې ځکه چې خوله موچوه خبرې نه شوې کولی
اوس څه احساس یې خدای پاک یو نوی ژوند درکړه
وسه خلکو سره خبرې کوم زما مچ کنه زوس بیا راځنه شو انځکه چې نو سړی چې په خپل سترګو مرګ وګوري امیر صاحب هغه نو خامخام دا فکر کوي چې سړی دویم ځل ژوند ترلاسه کړه. دا لږه په هغه لوبه کې چې موږ تاسو د کرکټ لوبه چې او کې د چا د لاسه بچ شي وایي بسمین ته نوی ژوند ورکړ.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو خبريږي. افغان چارواکي وایي چې دوی د صدرتي انتخاباتو چې بده بل هفته کېږي د پاره پوره پوره تیاری لري او د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې که څه هم طالبانو دا ګواښ کړی دی چې دوی به دغه انتخابات ګډوډوي او بې امني به جوړوي خو د دوی په خبره چې دوی پوره تیار دي او خلکو ته اطمینان ورکوي چې دغه سه کوم مشکل به نه پیخي خلک کولای شي په آزاد ډول باندې په خلاص زړه باندې لاړ شي او خپل رائے وکاري. زموږ همکار په کابل رپورت لري.
کاته هم وړاندې ویل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د دویم دور ته ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو او د حکومت مخالف نورو ډلو هڅې ډېرې شي خو د ملي امنیت ریاست اوس خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ترګریزو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. ښاغلی صدیقی وویل چې که څه هم امنیتي ننګونې شته خو دوی د دښمن تحرکات تر نظر لاندې لري. هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ په کچه اختلافات د دې سبب شوی چې د دې ډلې عملیاتي توان کمزورې شي.
برای نام ساختن دور دوم با فشارهای متعدد
په دویم دور انتخاباتو کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر د ملي امنیت ریاست کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونو خاصو قطعاتو د تروریستي بریدونو په ضد عملیات وکړل چې دښمن د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره څه ونه شو کړی. د طالبانو او ان د دوی د رهبرۍ په سطحه اختلافات د دوی د عملیاتو د کمزوري سبب شوی دي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلی وو طالبانو په کامیاب توګه د حمل د 14 نیټې انتخاباتو د ترسره کېدو له امله اوقدنی ولی او ډېری هڅې به وکړي چې د دوهم دور انتخابات ګډوډ کړي. خو د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونه د بشپړې همغږۍ او د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره د دښمن لوري هر ډول ګواښ سره مقابله ته چمتو دي.
مونږ ډېر په ویاړ سره ویلی شو چې امنیتي تدابیر په ټوله معنا نیول شوي او مونږ لومړی درجه احضارات نیسو. د ترهګریزو بریدونو د له منځه وړلو لپاره د ملي امنیت ریاست ځانګړي پروګرامونه نیولي چې د هغې له مخې د هېواد په مختلفو سیمو کې ځانګړي عملیات شوي او د همدې امنیت په سلسله کې د 1919 اطلاعاتي مرکز هم جوړ شوی دی.
هغه وویل د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به د وسلوالو طالبانو هڅې د تیر په څیر بې پایلې پاتې شي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د تروریستي فعالیتونو په اړه د اطلاع ورکولو او ژر غبرګون ښولو په هدف د 1919 اطلاعاتي مرکز له جوړېدو خبر ورکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د هر مشکوک حرکت په لیدو دغې شمیرې ته زنګ ووهي.
اوریدونکو تاسو له کابل دا رپورټ اوریدم. دې سره تړلې یو مطبوعاتي کتنه دراورو. د برتانیې څخه خبرېدونکو مجله د ډیپلوماټ په خپلې مقاله کې وایي چې د افغانستان د کېدونکو ولسمشریزه انتخاباتو نتیجه که هر څنګه یا هر څوک ولسمشر شي پاکستان به په دغه هیواد کې د مداخله خپلې پالیسۍ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې تاسو په دا بل رپورت کې واورېدل د افغانستان استخباراتي اداره وایي چې خلک کولای شي په آزاد مټ باندې لاړ شي او د جون په 14 تاریخ خپل رای او استعمال کړي او د دې په اړه کوم امنیتي مشکل بنئ. خو د انډیپندنت د ډیپلوماټ په دې مجله کې راغلي چې د نړۍ هیوادونه او اداره په دې پوهه ده چې د پاکستان جاسوسي اداره د سخت دریځو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او هم د دغه لارې نه په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي. نو کېدای شي په راتلونکو انتخاباتو کې هم څه مشکلات پیښ شي. د لیکنې مهمه برخه درته هارون باچا وایي.
د دی ډیپلوماټ ورځپاڼې د لیکنې پیل په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې پر سرینا هوټل د شوي برید له یادونه شوي چې وایي 9 کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې وویل چې دغه برید له هېواده د باندې یوې استخباراتي ادارې تنظیم کړی و. نوموړي څو ورځې وروسته له یوه هندي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ترهګرو روزنه او پالنه په پاکستان کې کیږي چې همدغلته دوی پناه ځایونه لري. لیکنه زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره پر افغان طالب مشرانو نفوذ لري او د دوی بیلابیل ډلې په مسلسله توګه په افغانستان کې د غربي ائتلاف پر ضد کاروي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د هند زیاتېدونکي نفوذ او همداراز له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتل هغه دوه غټې خبرې دي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني استخباراتو د پرتشدد کاروایانو سبب شوي دي. لیکنه وایي د امریکایي ولسمشر براک اوباما لخوا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د مهالویش د اعلان په ترڅ کې په پاکستان کې د هغو خلکو خبرې سمې ثابتې شوې چې ویل به یې امریکا به افغانستان ته شا کړي او په نتیجه کې به یې پاکستان له ستونزو سره مخامخ کړي. خو لیکنه زیاتوي پاکستان تل هڅه کړې چې په کابل کې یو کمزور حکومت وجود ولري. په لیکنه کې د پاکستان د پخوانی پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق هغه خبره راغستل شوې چې خپل یو ملګري جنرال ته ویلي وو افغانستان به پر یو مناسب درجه حرارت هر وخت یشیدل ساتي. د لیکنې تر مخه د پاکستان آی ایس آی د نوموړي همدا وینا افغانستان په لور د خپلې پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. په لیکنه کې د برېټانیا د دفاع وزارت او همداراز د ناټو د رپورټونو یادونه شوې چې پکې په واضح توګه ویل شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره په سیمه کې د سختدریځو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو لیکنه کاږي کله چې په یو بل هیواد کې تروریستي فعالیتونه تنظیمول د یو ریاست د بهرنۍ تګلارې اساسي برخه جوړ شي نو ډېر وخت نه نیسي چې د ترهګرۍ صادرونکي دغه ریاست په خپل د تروریستي پیښو ښکار شي.
اوریدونکو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دغلته په موجودو هسپتالونو کې پوره طبي سهولتونه نشته او ډاکټران هم د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دوی له حکومت غوښتي چې لږ تر لږه دې د واڼه مرکزي هسپتال کې ضروري اسانتیاوې برابرې کړي چې د خلکو مشکلات ورسره حل شي. سیلاب مسعود پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان مونږه کابلون یای چې دلته هسپتالونه شته دی خو دا هسپتالونه د کابلیانو په شمار نه ورځي. په دغه حواله سره د وڼه هډ کوارټر هسپتال ته د مریضانو سره راغلي دوه کابلون مشال ریډیو ته په دارنګ راغلي دي.
امین جان وزیر ارشب خیلو دغه هسپتال کې ملټرینی نه دي چې خلک تقاضا ته ورچی دی یغ نه بلب شته نه یې بشته تور شپه کې وي په لاس باجی بجلی لوړ شته غونډه شپه تور شپای وګه مې خپل شپه د لارګي په کرسي کې قسم دی تیرا کړې دو په کانټینګ کې چې درې ماړې روخلې درته سل ری پي شي کا وسیتا د واخو ورور هر شی د پلاسیخ ته کارت څوک نه لارل د غاس وی رغله لید و کا د سپی په جام کې نه غانیز دا چیر انسان خدای پیدا کړی کنه بشر سادي وزم زای په دو دای لا و کې چلته د وې مشته پلا یا بیا پرشن پلا یا وی او ولټا مشته دمر نقصان نه راځي مریضم د جوړول په زوی مرته شي. خرابوت
خان ډاکټرون خپل ډپټي
ڈاکٹر زین العابدین وزیر تاڑاندے کڑے اغوی وویل
بالکل په هر ځای کې مسلې شته د سپره د لټرانې یا د بی د کمای غدا دا بالکل شته او میژ ویس ریپیر اوندای پاکې سره فرست میژ د دغه د ازالې کوشش کړای دی بجلې ولا کیسا دی بزوی دی یغه د پورا میژ جنریټر باندې بس شته چې کومه ضروری چارې وی یا او ټی چلا وی یا پرشنی نه کی هغه کیسی میژ جنریټر پترو باندې کی
په دغه مو کې موجود کبالانو دا هم وو چاسه پتا شو تورو خبرو هي سنه کېږي چارواکي د داسې بندوبس وکي چلمخه یې کبالیون ته د هسپتالونو نه پرشتیا فائده ورسېږي. سلاب مسعود مشال ریډیو وانه سویلی وزیرستان.
اوریدون کولته د خبر ایجنسی د کندوخیل سیمه اوسیدونکو او د غلطه د جنکو د سکول زده کوونکو وای چې دغه د کندوخیل د جنکو اسکول کې ډېر مشکلات سره دوی مخ دي وي چې دا یو وخت کې ډنګ شوی او اوس حکومت بیرته نور ته برنډې جوړ کړې دي او نه هم ورته کلاسونه. په دې حق له فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسای د کندو خیلو کلیو سیدون کی او ماشومان وای چې دلته د جنکو سرکاري پرایمری سکول خواوشا څلور کال وړاندې وسلوالو په بمونو الوزولې دی. خلا تر دې د مپری د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی. په دې حکلا د یاد سکول ماشومان مشال ریډیو ته وای
خرو خارو باندې ناستې دلته بیا بس هر یا چټی راکا چې وریاز لیا باران لیا هی چټی راکا چې دلته خارو کې خیره نشو نن برانډشتا نن میچ شاشتا بس سبق داسې نشو زده کوله چې کوټه برانډا وای بیا موږ صحیح سبق ویل شو
ګرمین دا نه خې میشتانه بوت نشتا او مرته ناستی
د خیبر جن سید د کندو خیلو کلی د جنکو پرایمری سکول د بیا جوړولو د غوښتنې په حق لمچکله د یادې سیمې د تعلیم محکمې ډیولپمنټ آفیسر نواز خان نو پوښتل نو دوی وویل
نو ټوټل موږ په 26 سکول نه اپروو دی کار پر روان دی. په دې 26 کې دوه سکول نه موږ ته کمپلیټ دي چې واپس سیستم ته راغل. د موږ کوشش دی چې دا سکول نه زر ته زر وشي چې موږ خپل پیریډ ته پرېنږدو چې شومان فیسیلیټیټ شي. نو د محدود وسایلو د وجه نه ټول ادارې موږ په یو کال خو دا ټول ضرورت نشي پوره کېدی او ان شاء الله تعالی موږ دا ډېر امید لرو چې په څنګه دا سکول نه په دیار کې پروف کیږي نو راتلونکي جونه پورې و دا نور سکول نه موږ هم ټول کمپلیټ کوو سیستم ته راولو.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په خیبر جنسۍ کې په دې تیرو 15 کالو کې وسلوالو خوښه وشپېته سرکاري سکولونه په بمونو لمنځه وړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای دوی په پاکستان کې د جیو ټلویزیون په بندولو او په خبرلانو د حملو په اړه سختې اندېښنې لري. دوی له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه حملو آزادې پلټنې او تحقیقات دي وکړي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري په کار د هغوی ته سزا ورکړل شي. په دې حکله یو رپورټ اورو چې فرخنده اسد تاسو جوړ کړی.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په جیو بندیزونه لګول په پاکستان کې په صحافت یو حمله ده او دوی د اظهار په ازادۍ د داسې بندیزونو غندنه کوي. په دغه چینل هغې وروسته بندیزونه ولګېدل کله چې په خبریال حامد میر د حملې تور د دغه هیواد په استخباراتي ادارې ISI ولګېد او جیو دغه خبر خپور کړ. د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان یو څیړونکی مصطفی قادری مشال ریډیو ته وایي دوی په جیو بندیزونو او په خبریالانو وروستیو حملو سخت اندېښمن کړی دی.
Broader concern is that while the attention is on the attempt to ban Jio, in fact
موږ زیات په دې اندېښمن یو چې ټول پام په جیو بندیزونو ته ورکړل کیږي او دغه اړخته هیڅ توجه نه ورکړل کیږي چې په حمید میر چا حمله کړی او یا په نورو خبریالانو د حملو شاته د چا لاس دی. ځکه چې په پاکستان کې اوس د یو خبریال په توګه کار کول په نړۍ کې یو خطرناک کار دی. په ټول جهان کې د میډیا په ازادۍ یقین ساتل کیږي ځکه چې میډیا خلکو ته معلومات ورکوي او د بشری حقوقونو د سرغړون نه خبروي. په میډیا حمله د یو ټولنې د بشری حقوقونو په کار حمله ده او ځکه موږ د جیو د بندولو په فیصله ډیر اندېښمن یو.
په پېښور کې د جیو ټی وی یو خبریال محمود جان بابر وایي په جیو بندیزونه نه یوازې په دغه هیواد کې د اظهار په ازادۍ کتغن لګول دي بلکې له دې سره د دوی د کار نور ملګري هم د امنیت په شمول د یو شمېر مسلو سره وړاندې دي. دی وایي
دنه اثرات دا دي چې خلک د جیو په حق باندې مونږ ته پوښتنه کوي چې کله به جیو واپس به حاصل کړي. دویم اثر یې چې کوم دی هغه دا دی چې په پاکستان کې دا یو پیغام دی کنه چې که تاسو نه د اوس په خپل کېږي نو تاسو ته به داسې هم کېدی شي. اول خو زمونږ دا خیال دی چې غلطي کېږي نو د هغې لپاره که معافي وغوښتی شي نو کېدی شي چې هغه مسله حل شي. خو هغه مسله داسې کار دی چې اوس د معافیا حل کېږي او د معافیا نه مخکې خلک غواړي چې لکه د دوی سره عمل وکړي. نو دا یو داسې حیران کوم خبره ده چې لکه د جیو سره چې څه شي د جیو حامد میر ته کوي او د جیو ظفر اهیر که په ملتان کې کوي چې د هغې خو د انصاف لپاره خبره کته نشته.
د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستانی چارو څیړونکی مصطفی قادری وایي دوی په دې اړه د پاکستان د حکومت سره هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
مونږ وزیر اعظم نواز شریف ته تیره اونۍ یو کلاو خط هم لیږلی و چې په خبریالانو د حملو څېړنې دي وکړي. دا دغه خط د خبريال سلیم شاهزاد د دریم تلین په مناسبت لیکل چې په 2011 کال کې وشل شوې دي. موږ وزیر اعظم ته دا هم ویلي چې خپل اغه لوز د سرته ورسوي او په مرکزی او صوبایي سطح د دغه پیښو د پلټنو لپاره سرکاري وکیل وټاکي چې د پوز نه هم د تپوس اختیار ولري او باید خبريالانو تر وزنه ورکړي چې څنګه بد داسې حمله مخه نیسي. زه په دې باره کې د مرکزی وزیر پرویز رشید سره هم ملاو شوی یم. پر دې کې صداوی داسې هم راغلی چې پرزن خبريالانو په حملو کې استخباراتي ادارې لاس لري. موږ حکومت سره رابطه کیو چې دغه پیښو پلټنې دی وکړي.
په جیو ټی وی په دې تیرو ورځو کې دا تور هم ولګي چې د سهارې په یو پروګرام کې سوفیانا کلام د واده په تقریب کې پیش کړ او تنقید کوونکی وایي د سره د مذهب سپکاوی وکړه چې دغه دا مسله نور هم زیاته کړه او د جیو ټی وی د بندولو یو سبب وګرځید. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي.